دیگر از شما میزبانی میکند.
افغانستان که ده سهاره تبجی شوی ده خبرونه په لندو خبرونو سره پیلو ده اوزبکستان پلازمینه تاشکن نن او سبا ده افغانستان پا ده و نړیوال کنفرانس کور بده. ده کنفرانس ده افغانستان ده امنیت او اقتصادی پیاوړتیا په نوم جوړیږي چې پکې ده کور با اوزبکستان او افغانستان په ګډون ده شلو هیوادونو او سازمانونو استازي برخه اخلي. ده طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقریف او مشري یو پلاوی دی کنفرانس کې ده ګډون لپاره پرون تاشکن تر رسیدلې ده. په ننګرهار میدان وردګ او نورستان ولایتونو کې د تیرو ورځو په سیلابونو کې د لکتر لګاتل سو کسانو د مړ کېدو خبر ورکړل شوی. د طالبانو د حکومت د طبیعي پیښو سره د مبارزې وزارت ویان محمد نسیم حقانی ازادي راډیو ته تایید کړ چې په نورستان او میدان وردګ ولایتونو کې دیارلس کسان مړ شوي. خو د ننګرهار د اطلاعاتو مسول قریشي بدلون په یو بیان کې تایید کړی چې یکشنبه په ننګرهار کې سیلابونو 15 کسان مړ کړي او 15 نور ټپیان کړي دي. د ننګرهار په مومند درې کې وی بټیکوټ او سره رود کې خلکو ته ډیر مالی تاوان اوښتی او د لسګونو څارویو تلف کېدو راپورونه هم ورکړل شوي دي. د اسپینې ماڼۍ یو روغتیایي چارواکی وایي چې د متحدو ایالتونو ولسمشر جو بایدن په کووید-19 ناروغۍ لاخته کېدو وروسته اوس د ښه کېدو په حال کې دی. آشش جها په سپینې ماڼۍ کې د کووید-19 د مبارزې هم غږه کوونکي پرون ABC تلویزیون ته وویل د هغو ولسو کسانو له ډلې چې له بایدن سره په تماس کې پاتې شوي دي هیڅ یو د کورونا معاینه مثبته نه ده ختلې. د اوکراین د روغتیا وزارت پرون یک شنبه وویل چې پر اوکراین د روسیې د یرغل په نتیجه کې په دې هیواد کې لکتر لږه 13 روغتیایي کارکوونکي وژل شوي او نږدې 900 روغتیایي تاسیسات ویجاړ شوي یا وران شوي دي. د وزارت دغه راز ویل چې د روسیې د حملو په ترڅ کې چې نن شپږمه میاشت پیل شوي له 500 زیات روغتیایي کارکوونکي ټپیان شوي دي. د دې وزارت په وینا په دې موده کې 123 روغتیایي مرکزونه ویجاړ شوي او 246 نور زیانمن شوي چې ترمیم ته اړتیا لري. روسیې د فبروري په 14 پر اوکراین یرغل وکړ او موسکو تورن شوی چې په قصدي توګه ملکیان او روغتیایي کارکوونکي په نخښت کوي. هغه ادعا چې کرملن تل رد کړی ده. بوس ساتونکی ټیم لا هم د افغانستان کرکټ شپږیزې مخکښ دی. د حشمت الله شهیدی په مشرۍ بوس ټیم پرون یک شنبه د شپږیزې بل مخکښ ټیم سپین غر ته چې ماته نه وخوړلې په لسو منډو ماته ورکړه. بوس 146 منډې کړې وې خو سپین غر 146 جوړې کړې. پرون بله لوبه بند امیر د هندوکش په وړاندې په 2 وګټله. د شپږیزې په دوام کې به کابل بازان او امونه هنګان سره مخ شي او بل لوبه هم د مساینه کو په امیر زلمی ترمنځ پلان شوی ده. شپږیزې د افغانستان د کرکټ شلوریزې تجارتي سیالۍ دي چې د افغانستان ملي لوبغاړي او ځینې بهرني کرکټران هم پکې حضور لري. او وړاندې په خبرونه کې نن سبا به تاشکن د افغانستان په اړه د یو نړیوال کنفرانس کوربه وي. د طالبانو استازي هم وربلل شوي. په دې اړه مو چې د دې کنفرانس ګډونوال به پر کومو مهمو مسلو خبري وکړي چارو دی وکتونکو نظر اخیستی.
هغه اندېښنې چې د سیمې هیوادونه د تروریزم د خورېدو په برخه کې لري غواړي چې دوی سره دا خبره مطرح کړي.
په افغانستان کې وروسته سیلابونو خلکو ته د سر و مال درانه تاوانونه اړولې دي.
دا څاروي دلته اوبو کې نه پاتې دي. هغه خلک لګیا دي خواري کوي چې تر څو هغه دیوال گزار کړي.
یو شمیر خزینه پولیس وایي طالبانو جبري تقاعد کړی او د تقاعد امتیاز هم نه ورکوي.
خوب روزگار مو چلید نه ده.
روزگار مو ښه چلیده. چیرته نتلو د خپلو خلکو خدمت مو کوو.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو ځانګړي خبرونو درسي ساعت یو نوې خبرونه درته خبرو.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شفیق یار په مرسته وړاندې کوم. د طالبانو د حکومت د چارواکو د بیلابیلو هیوادونو او بنسټونو د استازو په ګډون نن د تاشکن د ازبکستان پلازمینه تاشکن کې د افغانستان په اړه یو دورځنی کنفرانس جوړیږي. ازبکستان چې د طالبانو له سرپرست حکومت سره نږدې ډیپلوماتیک اړیکې ټینګې کړې ویل چې دا دورځنی نړیوال کنفرانس د افغانستان په اړه په تیرو 4 کلونو کې د 2 غونډو په دوام جوړیږي. په عین حال کې د بخښنې نړیوال سازمان هم د دې کانفرنس په وړاندې خبرګون ښکاره کړی. خکاره کړی دی. سفی الله ستانکزی او نور جزئیات.
د طالبانو حکومتي پلاوی د دوی د بارونو چارو د وزارت د سرپرست امیر خان متقی په مشرۍ تاشکند ته رسیدلی او نن او سبا به په دوه ورځنۍ نړیواله غونډه کې ګډون وکړي. تمه ده چې په دې غونډه کې به د څه باندې شلو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو چارواکي او استازي ګډون ولري. د طالبانو حکومت دغه غونډه د افغانستان امنیتي او اقتصادي ودې کنفرانس یاد کړی. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي نننۍ غونډه د هغو کنفرانسو تسلسل دی چې تاشکند په 2013 او 2021 کلونو کې د افغانستان په اړه جوړ کړی و. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان حافظ ضیا احمد پرون په تاشکند کې د دوه ورځنۍ غونډې په اړه له رسنیو سره یو پیغام شریک کړ.
ټاکل شوې دوشنبه په تاشکند کې د افغانستان په اړه د لسګونو نړیوالو هیوادونو او سازمانونو ترمنځ یو کانفرنس دایر شي.
طالب چارواکو ګډون دی او شمیر فعالانو له توندو خبرګونو سره مخ شوه. د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان څانګې کمپاینری سمیرا حمیدی په یو لړ ټویټونو کې ویلي د رسنیو له کارکوونکو او منتقدینو سره د طالبانو له ناوړه چلند سره سره نړۍ دوی ته د رسمیت پیژندنې موقع ورکوي او نړیواله غونډه ورته جوړوي. حمیدی د غرض زیاته کړې دا کار د دې خبره د شرم وړ ده. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ نږدې یو کال تیریږي خو تر اوسه هیڅ یو هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. دا دوهم ځل دی چې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د افغانستان په اړه نړیواله غونډه جوړیږي. د روان کال په جنوري کې ناروی د طالبانو له استازیو او چارواکو سره د یوې غونډې کوربه و. هغه مهال یو شمېر کاربوهانو او فعالانو نیوکه کوله چې نړۍ د دا ډول غونډو په جوړولو سره غواړي له طالبانو سره اړیکې ټینګې کړي او په یو نه یو ډول د هغوی په نیمګړتیاو سترګې پټې کړي.
د ازبکستان پلازمینه تاشکند داسې مهال د افغانستان په اړه د یو دوه ورځني نړیوال کنفرانس کوربتوب کوي چې وخت د طالبانو د بیا ځلي رسېدو وروسته د ازبکستان په ګډون د منځنۍ آسیا یو شمېر نور هیوادونه د افغانستان له خاورې د ترهګرو ډلو لخوا احتمالي بریدونو ته اندېښنې څرګندې کړې دي. په دې اړه چې د کنفرانس ګډونوال به پر کومو مهمو موضوعاتو خبري وکړي د چار د سیاسي چارو کتونکو اسحاق اتمر وایي
زما باور داسي ده چې دا کانفرنس د طالبانو د حکومت لپاره دوه برخې لري. یو دا چې هغه اندېښنې چې د سیمې هیوادونه د تروریزم د خورېدو په برخه کې لري غواړي چې دوی سره دا خبره مطرح کړي او همدغسې ځینې بشري حقوقو باندې د طالبانو د حکومت دریز چې هغه د ښځو تعلیم او د ښځو ګډون په ټولنه کې دی او د اقلیتونو احترام او هغه ابتدایي بشري حقوق دا غوښتنې دي چې افغانان او نړیواله د طالبانو د نظام نه لري. یو دا خبره ده. بل دا خبره ده چې هغه اندېښنې کوم چې د سیمې هیوادونه لري او هغه د افغانستان ځینې دي دا اندېښنې افغاني لوري سره دوی شریک کړي. مثلا په تېر څو میاشتو کې ځینې بریدونه د افغانستان ځینې په ګاونډي هیوادونو لکه تاجکستان ازبکستان باندې وشول او هغه د سیمې هیوادونه اندېښمن کړي دي. او وروستي راپورونه هم داسې ښیي چې القاعده په افغانستان کې شتون لري. د القاعده رهبري په افغانستان کې دی. دا راپورونه ټول دا ښیي چې د سیمې هیوادونه تشویش لري. د افغانستان نماینده هلته زما باور داسې دی چې دا یو سامي حیات دی. هلته د ویلو دپاره دوی ته به زه فکر نه کوم که د دوی د اندېښنې او د اسلامي امارت د منلو خبره مطرح شي، ځکه چې دا مخکې د دې کانفرنس ځینې غړو یا ویاندانو دا ویلي چې دا په هېڅ صورت د افغانستان د په رسمیت پېژندلو په برخه کې دوی به قدم پورته نه کړي. دواړه خبرې هم د تروریزم مسله او هم بشري مرستې د دې لپاره چې افغانستان دغه مرستې ترلاسه کړي یو میکانیزم او یو تګلاره باید جوړ شي.
د سیمې هیوادونو سره تاجکستان، ترکمنستان، ازبکستان، ایران، پاکستان او نورو سره د طالبانو د حکومت اړیکو ته که وګورو تاشکند اړیکې څه ډول تاسو ارزوئ له طالبانو حکومت سره؟
زه داسې فکر کوم چې تاشکند دریز یوازې ازبکستان دریز نشي کېدلی. دوی په مجموع کې د منځنۍ آسیا د هیوادونو په پالیسیګانو کې شامل دي چې هغه بیا د روسیې په محور کې ګرځي یا د روسیې په محور کې دی. زه فکر نه کوم یو هغه اقتصادي او د ګاونډیتوب روابط دي. مثلا افغانستان په تجارت کې د ازبکستان نه تیل واردی، مثلا غلا واردی، وړه واردی، وړی واردی، نور هم داسې شیان واردی چې دا د هغوی په ګټه هم دی، ځکه چې دوی هغه تجارتي رابطه ساتي، نه هغه سیاسي رابطه چې دوی ولري. نو هغه د همسایګانو هغه تعامل چې دی د تجارت تر کچې پورې دوی سره ارتباط لري، د هغه نه اوچت زه فکر نه کوم که د سیمې هیوادونه دې ته چمتو شي چې کوم ډیپلوماتیک او رسمي پیژندنه د طالبانو ځینې ولري.
د سیاسي چارو کتونکو اسحاق اتمرو چې د ازبکستان پلازمېنه تاشکند کې د افغانستان په اړه د نړیوال کنفرانس د اهمیت په باب خپل نظر سره شریکاو.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او ولزره اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
ورسته یو سیلابونه د افغانستان په څو ولایتونو کې خلکو ته د سر او مال درانه تاوانونه رسولي دي. چارواکو په دریو ولایتونو کې د لکتر لګا اتلسو کسانو د مړ کېدو خبر ورکړی او دغه راز ویل کېږي چې دغه سیلابونو خلکو ته ډیر مالی زیانونه هم رسولي دي. نور بل صفه ولستان زیوارو
دغه سیلاب را روان دي، ارڅ سیلاب د ځان سره پواکړي دي.
د بټیکوټ یو اوسیدونکی دی چې د خپل سیلاب ځپلي کور او کلی ویډیو یې ډکه کړې ده. بټیکوټ د ننګرهار له هغو ولسوالیو ده چې تیر یو شپه ورځ پکې خلکو ته درانه مالی او ځاني زیانونه رسیدلي.
دا زمونږ د کور داخل برخه ده، دا څاروي دلته اوبو کې نه پاتې دي. هغه خلک لګیا دي خواري کوي چې تر څو هغه دیوال گزار کړي او دیوال گزارېدو کې کامیاب هم شو.
د ننګرهار د اطلاعاتو ریاست یو مسول قریشی بدلون ازادي راډیو ته د خلکو د مرګجوبلې یادونه وکړه.
په بټکوټ له سوالی کې یو نیم سل کورونه په بشپړ ډول تخریب شوی، اول ته څلور تنه شهیدان شوي، یو تن ټپي شوی. همدارنګه په کوس کونړ کې یا خیوي له سوالی کې یو تن شهید شوی او 15 کورونه له منځه تللي. همدارنګه پاچین له سوالی کې هم څلور تنه زخمیان شوي دي او اهل تم دیش کورونه لمنځه تللی.
د قریشی په خبره په ننګرهار کې ټول ټال شاوخوا 2500 کورونه سیلابونو په بشپړه توګه ړنګ کړي. د ننګرهار سیلاب ځپلي د مرستو غوښتنه کوي. د میراجان په نوم د ننګرهار یو سیلاب ځپلی وای کورې ړنګ شوای.
زمنګ دا کوټو دا بامونه لرګي مات شوی دي. موږ بچی د استری دا ویلې په منځ کې ولاړ دي او دیوالونه به بیرون دي دي. د کوڅې دیوالونه به لارې بندې کړي دي. نم شپه په قلار کې دی چې نمرز په قلار کې دی چې موږ د اسلامي امارت نه د بهرنو موسسو نه اسلامي او بشر دوستانه د خوښ ته چې موږ د دې مجبور ولس غمو کړی.
په خوته درسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت وایي په ننګرهار سربیره په میدان وردګ او نورستان کې سیلابونو 13 ورځ 14 کسان مړ کړي. دغه وزارت ویاند محمد نسیم حقانی ازادي راډیو ته وویل
13 نفر ازمتنای ما شهید شده.
سموږ ديار لاس وطنوال شهیدان شوی. لاس کسان په میدان وردک او درې نور په نورستان کې دي. په نور ولایتونو لکه میدان وردک، ننګرهار، پنچیر او پکتیا کې سیلابونو خلکو ته ډیر مالی تاوان رسولای. حقانی وویل د دوی ولایتي ټیمونه هڅه کوي سیلاب ځپلو ته اړین مرستې ورسوي. د افغانستان نږدې ټول مرکزي، شرقي او جنوبي ولایتونه په دې وروستیو کې سختو سیلابونو ځپلي چې له امله یې لسګونه کسان مړه او ټپیان شوي. د اوبو او اقلیمي چارو متخصصین وایي په افغانستان کې دا وخت ورښتونه او د سیلابونو راوتل غیر طبیعي دي او د خلکو د نه چمتووالي له امله هم د زیانونو کچه لوړه ده. د دې ډلې کارپوهانو ډاکټر محمد عاصم مایار ټینګار کوي چې خلک باید د سیلابونو په مسیرونو کې کورونه جوړ نه کړي او که استوګنوي باید د اوبو لارې پرېږدي.
د ځینو افغان فوټبالرونو جنوب جنسي ځورونې تورن د افغانستان د فوټبال فدراسیون د مخکېني مشر کرام الدین کریم او طالب چارواکو لیدنو تند غبرګونونه پارولي. کرام الدین کریم په تېر جمهوري نظام کې د ځینو نجونو فوټبالرو په جنسي ځورونې تورن او تر تعقیب لاندې وو. د کڅه هم په ځان لګېدلي تورونه به بنسټ بللي خو د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا د $1 میلیون جریمې تر څنګ د تل لپاره له فوټبالي فعالیتونو محروم کړی وو. همدا اونۍ هغه د طالبانو د کابل والی ندا محمد ندیم سره کتلې دي. د لیدنې عکسونه په خواله رسنیو باندې ګڼو خلکو لاس په لاس کړی او په اړه تون خبرګونونه ښودلې دي. طالبان تر دې مخکې هم ګرمبل شوي چې د سیاسي شخصیتونو د تماس د کمیسیون له لارې د هغو افغان چارواکو د ورستنېدو زمینه برابره کړې چې په بېلابېلو جرمونو تورن دي او له هېواده تښتېدلي وو. د طالبان حکومت لا د کرام الدین کریم او د کابل د والی د لیدنې په اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې. ټاکل شوې روانه اونۍ د ننګرهار په ګډون د افغانستان په 28 ولایتونو کې ماشومانو ته د پولیو پر ضد د واکسینو کمپاین پیل شي. په ننګرهار کې د روغتیا چارواکي وایي چې د دغه کمپاین په ترڅ کې به په ختیځ زون کې 1,200,000 ماشومانو ته د واکسینو 2 څاڅکي ورکول کېږي چې عمرونه تر 50 کلونو کم وي. په عین حال کې په جلال آباد کې پرون د یونیسف نړیوالې ادارې د پولیو د برخې یو شمېر مسؤلینو د ختیځ زون په کچه د سیمه ییزو راډیوګانو خبریالان وربللي وو. په یوه غونډه کې له خبریالانو وغوښتل چې د خپلو راډیوګانو له لارې د پولیو د مخنیوي په هدف د پوهاوي پروګرامونه جوړ کړي. نور تفصیل په دې راپور کې.
په دې ناسته کې د یونیسف ادارې د پولیو د برخې یو تن ټرینر ډاکټر سعادت الله زیاد پروجیکټور په ذریعه خبریالانو ته د پولیو وایرس په تاریخچه ازرارو او لدی وایرس د مخنیوي په اړه اړخیز معلومات شریک کړل او له خبریالانو یې وغوښتل چې د خپلو رادیوګانو لارې ولسته د پولیو د مخنیوي په اړه پوهاوی ورکړي. په دې ناسته کې پر ننګرهار سربیره د لغمان او کونړ ولایتونو د سیمه ایزو رادیوګانو خبریالانو ګډون کړو او ژمنې وکړې چې د بیلابیلو خبرونو لاره به ولسته د پولیو پر ضد پوهاوی ورکوي. عبدالله عبد چې په لغمان ولایت کې د سولې ارمان رادیو مسؤل دی مشال رادیو ته وویل
منګا بغیر لدنم یا د دې موضوع اړوند په خپل رادیو کې په لایف برنامو کې هغه برنامه چې هغه ډیره مهمه برنامه وي ګولډن برنامه وي د په منس کې منګا ته د یونیسف له خوانه سپارټون راکل شي هغه خبره خپل ما په هوای ورکو د دې لپاره ډرامای کلانات جوړ کړی دي.
په کونړ ولایت کې د خپل رادیو د نشراتو مسول ګوهر ساپی مشال رادیو ته وویل دوی به د خپل رادیو لاري د پولیو نه د مخنیوي په موخه ګردی میزونه له ډاکټرانو سره مرکی او د خلکو د پوهاوی لپاره پیغامونه خپروي.
من کولای شو چې هغه روغتیایی برنامه کې د پولیو په وړاندې خلکو ته خام په هیو ورکو چې هغه وخت چې من کله ګردی میز سب کو او میلمانه راغواړو نو هغه تخنیکی پوښتنې چې ډېرې مهمې دي او لا هم د ولس ذهن پرې نه دی خلاص کولای شو دغه ټریننګ چې کوم مواد موږ ترلاسه کړل یا کومه پوهه ترلاسه کړه د دې نه ښه استفاده وکړو. پاینده کې په خپل اعلاناتو کې استفاده وکړو. عوام مجالس کوم د پولیو په وړاندې
په جلال آباد کې د صفا رادیو د نشراتو مسول اسماعیل حضرتی مشال رادیو سره په خبرو کې د پولیو پر وړاندې د عامه پوهاوی په برخه کې خپل ژمنتیا وښودله.
موږ په دغه کمپاین د ژمنیو کومې ټیمونه دي دغه لارې به موږ خپل هیوادوالو ته خدمت کوو اعلانات او کمپاین به ورته کوو تر څو زموږ کوم هیوادوال چې دغه وایرس د نقصاناتو څخه خبر نه دي تر څو خبر شي او خپل اولادونه په راتلونکي واکسین صاحب
د پولیو وایرس په نور نړۍ کې محور شوی خو افغانستان او پاکستان د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې لا هم پکې د پولیو وایرس موجود دی. په روان 2022 زیږدیز کال کې د افغانستان په پکتیا کې یو مثبت پیخه او په خیبر پختونخوا کې 14 مثبت پیخې ثبت شوی چې 12 په شمالي وزیرستان او یو تازه پیخه په لکی مروت کې ثبت شوی ده.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق
ازادی رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د اوکراین ولسمشر وایي هیواد به له روسیې سره په جګړه کې شاته لاړ نه شي. ولادیمیر زیلنسکی پر اوکراین د روسیې د یرغل له پیل څخه د 5 میاشتو په بشپړېدو سره ویلي چې هیواد به دغه جګړه وګټي. دا یرغل د روان کال د فبروري په 23 پیل شو. تفصیل صفی الله ستانکزی اوروي.
نن د جولای 15 پر اوکراین د روسیې د یرغل شپږمه میاشت پیل شوه. ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی پرون د دغې جګړې د 15 میاشتې د پوره کېدو په مناسبت د ټلګرام په شبکه کې وویل اوکراین به د هر هغه څه ساتنه وکړي چې په دې هیواد پورې اړه لري. زیلنسکی زیاته کړه اوکراین به هیڅکله شاتګ ونه کړي او په پای کې به جګړه وګټي. د اوکراین د ولسمشر په وینا جګړې د هغه هیواد قامت نه دی مات کړی
او نه ماتولای شي. نو موري تیر شپه په خپل ویډیو پیغام کې دا هم ویلي چې اوکرين به د خپل خاورې دفاع ته دوام ورکړي. په حقیقت کې په تیرو شاوخوا 15 میاشتو کې موږ پراخ پوځي او سیاسي ملاتړ ترلاسه کړی. روسیا یې له منځه نشي وړلی. هغه ورځ به راشي چې راکټونه به د اشغالګرو لپاره خپله معنا له لاسه ورکړي. د اوکراین ولسمشر له نړۍ څخه خپله غوښتنه تکرار کړه او ویې ویل نړیوال باید پر دغه هیواد د روسیې د بریدونو د دفاع لپاره له اوکراین سره د وسلو مرستې ته دوام ورکړي. د ازادي راډیو د اوکراین برخې د راپور له مخې د روسیې لخوا په پیل شوې 15 میاشتنۍ جګړه کې زرګونه اوکراینیان وژل شوي او میلیونونه نورې بې ځایه شوي. روسیه دغه بریدونه د ځانګړو پوځي عملیاتو په توګه یادوي او وایي هدف یې یوازې پوځي تاسیسات دي. خو اوکراین تل دا ادعا رد کړې او ویلي دي چې موسکو په پراخه کچه د راکټونو او هوایي بریدونو په وسیله د استوګنی او ملکي سیمې په نښه کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
یو شمیر خزینه پولیس ادعا کوي چې د طالبانو حکومت په جبري ډول تقاعد کړی او د تقاعد امتیاز هم نه ورکوي. دوی وایي په بد اقتصادي وضعیت کې ژوند کوي او د کار کولو لپاره نور امکانات هم نه لري. تفصیل په دې راپور کې.
ما 10 سال پولیسی کم، بعد از 10 سال ما طالبان تقاعد جبری کن.
نفیسه هغه پولیس ده چې په تیرو 10 کلونو کې د غزنی ولایت په بیلابیلو ادارو کې کار کړی. د دې میرمنې په وینا طالبانو وخت له رسیدو وروسته دا او نورې همکاران یې په جبري ډول تقاعد کړي، خو د تقاعد امتیازات تر اوسه نه دي ورکول شوي. نفیسه وایي خاوند یې کلونه مخکې مړ شوی او دا ولور یې د وکسیزې کورنۍ سرپرستی کوي چې اوس دواړه بې دندې دي. نفیسی ازادی رادیو ته وویل
خوب روزگار مو چلید نه ده.
روزگار مو خ چلیده، چیرته نتلو، د خپل خلکو خدمت مو کاوه. موږ لاس واړه کندی او بیچاره یو، د لوړو بیو له لاسه لډی رستونزو سره مخ یو. امارات مو وړاندیز وکړ چې تقاعد مو راکړي، خو امارات زموږ هیڅ پوښتنه و نه کړه.
از ما باش خاصی نکد.
تقاعد هغه مادي امتیاز دی چې د یو هیواد نظامی او غیر نظامی کارکونکو ته د خدمت دورې لا پوره کېدو وروسته ورکول کیږي چې د ژوند اړتیاوې پرې پوره کړي. د طالبانو له واکمنېدو وروسته متقاعدو مامورانو د خپلو امتیازاتو د نه ترلاسه کولو له امله اعتراضونه هم وکړل. د دې ترڅنګ هغه ښځینه کارکوونکي چې په تیر حکومت کې کار کاوه او اوس د تقاعد په درشل کې دي بې برخلیکه پاتې دي. د دې ښځو له ډلې د یوې لوروایي مورې د جمهوري حکومت په کورنیو چارو وزارت کې کار کاوه، خو تیر کال یې د تقاعد عمر پوره شوی. د امنیتي ستونزو له امله یې ونه غوښتل خپل او د مور نوم یې په راپور کې واخیستل شي، خو وایي مور یې 64 کلنه ده او د طالبانو حکومت یې د تقاعد له غوښتنې سره موافقه نه ده کړې.
په دې دوره کې موږ د تقاعد غوښتنه وکړه، هغوی زموږ د تقاعد غوښتنه ونه منله او رد یې کړه. مور می ناروغه ده او نور کار نشي کولی. د تقاعد وخت یې هم پوره شوی دی.
په داسې حال کې چې له دې مخکې هم یو شمېر ښځو د ډوډۍ، کار او ازادي په نوم اعتراضونه کړي وو، خو د طالبانو حکومت تر اوسه په ډېرو برخو کې ښځو ته د کار اجازه نه ده ورکړې. ومو غوښتل چې د دغو ښځینه پولیسو او په ټوله کې د ښځینه متقاعدینو په اړه د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو د طالبانو حکومت او د طالبانو د مالیې وزارت ویاندویانو د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. طالبانو له بیا ځلي واک ته رسېدو وروسته د دولت ډېرې ښځینه کارکوونکي په کور کې نولې. ډېرې دا ښځې یا د خپلو کورونو سرپرستې وې او یا هم د کورنیو د اقتصادي اړتیاوو په پوره کولو کې ونډه درلوده. په هیواد کې دننه او بهر له اعتراضونو سره هم د طالبانو حکومت له وعدو پرته تر اوسه بیرته دولتي ادارو ته د ښځو په راوستلو کې هیڅ اقدام نه دی کړی.
د کندز د اله آباد ولسوالۍ د لاله میدان د سیمې اوسیدونکي له حکومت غواړي چې د دوی لپاره یو پل جوړ کړي. د دې سیمې اوسیدونکي وایي چې په دې برخه کې دوی له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي او د تیرو حکومتونو هم دې موضوع ته ډېر پام نه دی کړی. نور تفصیل په دې راپور کې.
د کندز ولایت د علي آباد ولسوالۍ د لاله میدان د سیمې اوسیدونکو له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د دوی لپاره پر سیند باندې پل جوړ کړي ترڅو دوی په وخت سره خپل ناروغان او کرنیز محصولات د علي آباد پر بازار سربیره د کندز مرکز ته ورسوي. د خلکو د خبرو له مخې د پل نشتوالی د لاله میدان د سیمې زرګونه اوسیدونکي له بېلابېلو ننګونو سره مخ کړي دي. د علي آباد ولسوالۍ د دویم لاله میدان د سیمې ارباب قمردین آزادۍ راډیو ته وویل
دغه کمی باندې دلته سپنجری هم لیدلې دی او بوته سیاسر هم لیدلې دی ډیر په تکلیف یو نو دغه موږ یو د امارت اسلامي څخه دغه خواهش کوو چې دلته زموږ ملت ته یو پل جوړ کړي زمینه مو ته مساعده کړي د پل او دا کمه چې داسې کمه نه ده دوه کسان پر باسي هغه هم ډیر په تکلیف او ډیر په مشکلو باندې
دی اول لاله میدان د سیمې د پاخومر یو وسیدونکی محمد داود وایي له کوشنیواله په دې هیله و چې یو ورځ به د دوی په سیمې کې هم پل جوړ شي خو د اویا کلونو په تیرېدو سره لا هم خپلې هیلې ته نه دی رسېدلی
اسلامي عمارت څخه موږ دا غواړو چې دلته موږ ته یو پل جوړ کړي دا قدر همکاري د موږ سره وکړي دلته 15,000 کوره شپږ زره کوره دي اول لاله میدان دوم دریم څلورم او دغه مو مځکه خپل اخیسته په شخصي دا کلیوال په پیسو اخیسته ده دغه پله دپاره چې دغه هلته پل را جوړ کړي او دغه به ملاري بیا کاله سو بیا کاله کې دلته پل نه دی جوړ شوی
د علي آباد ولسوالۍ د لاله میدان خلک وایي اوس دوی د سیند پورې غاړې د هغو کښتیو په وسیله تګ راتګ کوي چې دوی خپله د غوړیو له بوشکو څخه جوړې کړې دي د دریم لاله میدان یو اوسیدونکی محمد طایر وایي د اوبو د زیاتوالي په موسم کې دوی له سختو ستونزو سره مخامخ کیږي
ډیر خلک دې خواته پراته یو او نه سړک لرو نه پل لرو نار باندې او په دغه دریا باندې که یو پل موږ ته جوړ شي ډیر مشکل دی موږ ته یو مریض مو تر یو ځای نه رارسېږي او اوس وروره مانه یو بل سیاسره چې راځي یو ماشوم راځي دلته چې دا اوبه ډیرې شي بیا دغه رفت آمد هم نشي کولی په دې خطر دی چې دا اوبه لږ دا ځایو ته رالی رفت آمد نشي کولی اوبه یې اړوي
د کندز د علي آباد ولسوال مولوي اسدالله سالم د لاله میدان سیمې د وسیدونکو ستونزې مني او زیاتوي چې د یادې سیمې لپاره پل جوړول د دوی په لومړیتوبونو کې ده
د دوی مریضان اکثره وخت له ډېر پریشانۍ سره مخامخ دي او د دغه خلکو تګ راتګ د مرکزي ولسوالۍ لاله آباد سره ډیر مشکلات لري او موږ بار بار له خیریه موسسو څخه نورو نهادو څخه غوښتنه کړې ده چې دغه پل په جوړېدو کې له موږ سره مرسته وکړي
د علي آباد ولسوالۍ د 40 کیلومتر واټن په درلودو سره د کندز ښار لودیز لوري ته موقعیت لري او نوموړي ولسوالۍ د شهردرې سیند په دوه برخو ویشلې ده او د دې ولسوالۍ د نفوس یوه زیاته برخه د سیند پورې غاړې د لاله میدان سیمې کې اوسیږي
او په دې برخه کې به ستاسو څو غږیز پیغامونه واورو
السلام علیکم د هلمند ولایت د مرجد ولسوالۍ څخه میاړي کني ولید موږ د دې امارات څخه غواړو چې دغه تیل به یې کښته کې دغه تیل په نورو ولایتو په نورو دولتو کې ډېرې به دې کښته شوي او د هلمند په ولایت کې دونه ډېرې لوړې دي چې بېخي انتیکل وړې دي نو د امارات څخه همدا غوښتنه ده چې دا به یې را کنترول کړي دا شیان ارزانه کړي خلک ګرد در به در سوله مسکینان وس کار نه پر کوي نه پر تیلو نه پر چاو نه پر بوریا پر هیڅ شی باندې وس کار نه کوي
علاقه دار امارت ګل وزیر زوی د ننګرهار ولایت غنی خیل ولسوالۍ اوسیدونکي پټو پاسپورټ سره چې دی تقریبا یو له 130 کسانو پاسپورټونه چې بانکي ممبر پیسې والدي او تر کو سفرې متقاضین ته چې دی اغه نه هلی کړی دی او ځواب نه پښو
کې احمد احمد يم د واشیر ولسوالۍ څخه سره په ماسکیم نو دلته خو دغه د مکتبو سند د مکتبونو نسته او کوي هم دلته مسلکی استادان نسته نو باید د دې لپاره یو مسلکی استادان پیدا شي
زګل محمد اشاره ولسوالۍ نه خبره کوم د ننګرهار ولایت اشاره ولسوالۍ غلجی نه زموږ یو ستونزه په دغه ولسوالۍ سره کلینیک د هسپتال د غون ولسی ډاکټران په کلی د کلی او حکومت دواګانې راځي دواګانې خو منځو کې سره توضیح کوي بده چې کومې ګولې مولې پازې بس کوم لري ما پکل ګولې ورکې او کوم رقم ما پکل ګولې ورکې او زکام ما پکل ګولې ورکې او بل دغه خوراکي مواد راځي د کمزور د پاره او خپل کسان څنګه ورکي هغه په کوم پوهې ته دی دایم ما زوی سره کاکا دې سم او توضیح کی او سوي حق در دغه تن ورکول کی
ارو پلا هدم د کابل د رحمان بابا لسه څه هدا پیغام د تپریکدم هله لرن چې مسول چرواکو ته ورسیږي دلته رحمان بابا لسه کې تقریبا داسې کیږي چې لیلیا مخ کې ورکول په تیر حکومت کې بیا تقریبا درې میاشتې کیږي چې دلته لیلیا زندیدل او اوس مهال بیا شروع شو څه واه چلې دا اوس تقریبا دا سره زر ساته شولې او بیا وزن دی دله دلته ټول شاګردان چې د لر لر ولایتو څخه غل دي اوس واخ کې کریه هم جگ شید تیل هم جگ شید هیڅوک نشي کولای چې بیرته ولې توته ولاړ شي کوروت ځن نو ورسوي نو مسول چرواکو سره همدا هله د زړه تر زړه دی پاړه پیکر وکي د غام خریزه کې چې مخ کې د کال په پایل کې هم درې میاشتې ټول شاګردانو لزان څخه پیسې مصرفولې.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.